السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کوو په سوریه کې په تیرو دوو ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له زرو تنو اوښتی دی د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل پر هغو اوسو 15 ملکیانو سربېره چې له نږدې فاصلې لګېدلي د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیري او د مخالفو ډلو 138 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکزي په بریتانیا کې د وایي په لازقیا او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شو د تشدد له ډېرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې 3 میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسېد یوه لویه ننګونه وي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې وویل دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 12:30 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا پکې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې خو بشري حقونه په تېره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تېرو څو کم 4 کالو کې بیا بیا خبرې پرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه هیواد ته روان شوی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی متقید عمان د بهرنیو چارو د وزیر بدر بن حامد ابو سعیدی په بلنه د هیواد ته تللی. زی احمد زیاته کړي ښاغلی متقید به د دې سفر پر مهال د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جګړو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت چې له څه کم 4 کلو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تېرې وږې میاشتې په پای کې د عمان پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانیستو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دغه سفارت چارې د طالبانو استازی سنبالوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن د 15 ولایتونو کې د واورې د ورېدو بارانو او سیلابونو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، دایکندي، بامیان، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتو کې نن د نسبتا درنې واورې یا بارانو او سیلونو امکان شته. د دې بارانونو کچه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 40 ملي مترو پورې او د واورې اندازه به د 10 او 150 سانتي مترو ترمنځ وي. په تېرو دوو اونیو کې په فراه، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې د درنو بارانو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي. او د اتلانو جامیا چمپینز ټرافی په نننۍ فاینل لوبه کې چې په دوبۍ کې روانه ده هندوستان او نیوزیلند سره مخ شوې دي. په دې لوبه کې نیوزیلند لومړی توپوهنه پیل کړې چې تر دې دمه یې په 8 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې کړې دي. دمګړی د نیوزیلند لپاره داریل میچل او مایکل براسویل په لوبه کې دي. د هند په ګټه بیا ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي چې لاغې ډلې کلدیپ یادو او ورون چکروتی دوه وکټې اخیستي. نیوزیلند تیره چهارشنبه په نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا ته او هند بیا د سې شنبې په ورځ استرالیا ته له ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووتل. په اتلانو جام کې افغانستان هم نسبتا ښې لوبې وکړې خو وروسته له هغه چې له استرالیا سره یې د باران له کبله لوبه مساوي شوه له وړاندې تلو پاتې شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د څه باندې 2 اونۍ راهیسې د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې خو د دواړو خواوو سوداګر و قوم مشران غواړي چې د دې دروازې د خلاصون لپاره نن سره ناسته وکړي. پرون د تورخم د دروازې په ارتباط باندې یو مظاهره هم شوې وه. له هغې ډلې یو موټر چلوونکی وایي
دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یو طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټاپ وی لوړ دی.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي چې د افغان ښځو ملاتړ کوي. په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي.
بسیار شکنجه، بدرقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگه دفر آی و زاکی سرکی و طول خلا زاکی وش بیر مشتیر کن.
ورسته لغه چې په سوریه کې لکتر لګل زر تنه په نښتو کې وژل شوي موقت ولسمشر احمد شره د سولې لپاره غږ کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن د تورخم لارې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په دې ناسته کې چې په خپل تورخم کې کیږي حکومتونه برخه نه لري خو په خبرې د ستونزې د دایمي حل په هدف به خبرې او بحثونه وشي. پرون د لنډي کوتل ځایي اوسیدونکو د دغې دروازې د خلاصېدو په هدف لاریون هم کړی و. لاریون کوونکو ویل د تورخم لارې بندېدو د دواړو لورو سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن شپاړسمه ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک د هغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي. بالاخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور خصوصي څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپلو دولتونو. نو په دې ارتباط باندې دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته، نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې درامنځته شوې ستونزې په اړه آنلاین غونډه کړې وه چې یو پریکړې د همدې غونډې جوړولو. هخوا د خیبر پختونخوا د لنډي کوتل یا لوړګي بازار لسګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګ راتګ په مخه د دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړو. دوی چې شمېرې لسګونو ته رسېده د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وایي د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي لړۍ ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکی او د لنډي کوتل بازار اوسیدونکي تجریګل افریدي چې د تورخم پیښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغې لارې د بندېدلو له امله له تیرو شپاړس ورځو راهیسې ډیری خلک بیکاره شوي دي.
و دغه پروټیست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی. و دلته ډېر غټ ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکالې دا رقم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي او روټي.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان حکومت لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپلو حقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خیر راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارډ بینټ پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپل اکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان میرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغاني میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله لزده کړو را ګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولی. د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل اکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو میرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بېلابېلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډېری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس زدن، ما رو در جوز هم قرار گرفتیم.
خیرن سانی و مگد پده ای وزای کسر پری و طول مداده که وش پیرمش چیر کرد.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلي پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو ښځو خپلې کیسې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولي او په زندانونو کې تر پوښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از داخل رسانه شروع کردم، هم دو رسانه های مختلف کار کردم، مسیری را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاتې ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوی وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو ده هغه د تلیفون ته اړیکو د لیست په کارولو سره یو بل اعتراض کوونکی شزه هم نیولې و.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میرن. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یو شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه، ډېره وینه ایتله.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در رغېدو لپاره ورته ډېر وخت پکار و، خو څو میاشتې وروسته یې وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و به زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي.
انګیزې مې بمی هدف سلای ما بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط قرار میگرفتیم.
پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رفزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و امید دروازه امید رستوران برای ما بسته شد و همون جا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوست ول چې حکیمه یوه له هغو ښځو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوه شور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې څلېرویشت ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ هشت زره افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکلې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغې د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هېواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام حالا عروس اونا از کشور خارج شو.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکی نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې پنځه څلویښت کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټکسیان یم، ما پر کوم ځای درېږي. د بره راته وویل ولا جانې ټکسیان خو بېخي د جزا څلېرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو بره در راته وویل ول که ستا خوښه ده زه به دما د ټکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تاته کور لازم معلومه یې. نو مال و خود را معلومه ده. دی را ولاړ شوم، سور موټر و رالی راته ودرېدې. سور موټر کې دوه نفاره وخت را موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوې دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یو وخت خوا نهسو کولی، بله ناسې د خدای ولی در باد.
طالب چارواکو د دغه شوزو په اړه د ازادي رادیو پښتونو یا په خپل زندانونو کې د جنسي تیری تورونو ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال وین بلال کریمی مخکې لدی د شزینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوي محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته لدې چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې ووژل شول، موقت ولسمشر احمد شارا د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه کې دولتي ځواکونه او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشره نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري، نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلې رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. الشره په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې. هغه ویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا دا عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبې په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقي ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤل بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبر سونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیمو پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلي اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ کرښې ځانونه رسول نو ورته به د دوه ورځې مزل کوو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غځول شوی او پاکستان پوستې جوړې کړې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه یې حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای مانی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منګ ته به د خاپک نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاور واړه وای نو سره غږ زمو د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته یې زمکي کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان له لوري د خلکو په تګ راتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاسه ورکړه، موږ ریتاړه د لاسه ورکړه، موږ اوغ دره د لاسه ورکړه، موږ تورخیل د لاسه ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاسه ورکړه، موږ غیرډن د لاسه ورکړه، موږ انارګې د لاسه ورکړه، هغه د ګوشتې ولسوال
حکومت کې د پاکستان لوړاندې راتګ ارګ هم خبر کړی و. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوستو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشتوالي په وجه ناکام شول.
قامونه شالای و ولای و مایا و سرکنډ او د کوکاخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنده توانه وته نو تقریبا چې دریم په شیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمی او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به یې دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو سی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې منګ به د شالای درینه روان شو دو ورځې مزل ممنګ پیدا کاو به پاکستان تک بهتر سی دا غ وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نو رو رو را روان شو دلته القیدی دی ومن د غزمن وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې زمنګ د کوټې د پاسه نه دی وای زکه چې په خاپک یو زمنګ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کبي وای د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دند تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کېدو وړاندې د باجوړ په ښار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځې درلود چې مامورینو او خونکو ته به افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورنډ کرښې نخې ورانې کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کبی ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوس یې دوی د پرمختګ مخه نیولې ده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره خوا کې یې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سرک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
د روژې رنگونه
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر اوسیدونکې تر دې دم پورې روژې ډېره ښه تېره شوې ځکه موسم پکې ډېر ښایسته موسم دی. کاروبار خو داسې د روژې د اول نه نیولې تر لسمه پورې دومره کاروبار نه وي. دوکانونو کې بازارونه په ټپه او دی ولاړې بعد هغې نه بیا داسې چې د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي. شکر دی بیا هم دومره کېږي دغه ژوند ور باندې مخته وړلی شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به د سرخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول